Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1390 کال د جدي اتلسمه د 2020 کال د جنوري 8 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. دا مدثر موضوع ده. هم اوري چې د ایران وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په 3 سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبري کړي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان وایي ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په 3 سیمو لسګونه راکټونه ورکړي دي. د دفاع وزارت ویانت جاناتن هافمن وویل واضحه خبره ده چې دغه راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې ویشتلې دي. هغه زیاته کړه د برید د اوښتو زیانونو په اړه لمړنۍ پلټنې پیل شوې. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا امریکایي ځواکونو ته تلفات اوښتي که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاند سټیفاني ګریشم ویلي په عراق کې پر امریکایي اډو د بریدونو راپور ورسېدلی او ولسمشر ټرمپ ته احوال ورکړل شوی دی. هغې ویلي ښاغلی ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره وضعیت له نږدې څاري. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا یې ګڼلې ده. دوی ویلي چې امریکا ته یې سپارښتنه کړې ده چې له سیمې نه خپل ځواکونه وباسي څو یې د وژلو مخه ونیول شي. دوی دا ګواښ هم کړی چې که د امریکا لخوا د بریدونو ځواب وویل شي لا زیات غوڅ اقدامات به پر وړاندې وشي. سپاه ویلي د امریکا په لاس د خپل ځواکمن پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غچ کې دغه راکټونه پر امریکایي اډو باندې توغولي دي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې د ایران لخوا توغول شوي راکټونه نور په کومو سیمو لګېدلي دي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت له نږدې څاري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغې په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې دا ټینګار هم کړی چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختمې کړي او ایران دې هم خپل سرغړونې پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړه امریکا او نړۍ بله جګړه نشي زغملی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. د جمعې پر ورځ امریکا په یوه هوایي حمله کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او تهران تر کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د قاني د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شول. اسماعیل قاني په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان پرون سهشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل بامیان ته د قاني سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. هغه وویل د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قاآنی هیڅ کله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. د هغه خبر له مخې چې د 1990 کال د سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والی د دفتر لخوا خپور شوی راغلی، په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاآنی په بامیان کې له والی طاهر زهیر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیانو کې د 130 بستریز امام خمینی روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
تېره یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو، چپولګریو، پرهزنیو، په قتلونو، په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو، هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولی دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو، چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
نه یوازې په کابل بلکې په کندوز کې هم په لسګونو اوسیدونکو پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کبله مظاهره وکړه. د غزنی چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري:
لازم تدابیر شته دي په مختلفو ساحو کې. د غزنی ولایت د مرکز، اندړو، قرباغ، آبان، مقور، ګیلان ولسوالیو په اړوند کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسۍ په حال کې دي، او تر څنګ یې په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي، هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
ورزه د سیمه او نړۍ خبرونه ته: د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کوټې د پولیسو قماندان عبدالرزاق چیموي بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته څیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لګول. په ټپیانو کې 2 تنه سرتیری دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستانی طالبانو یو جلا شوی څانګه ده، د دې حملې مسؤلیت منله. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د یوې پاکستانی جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې 2 پیلوټ مرشول. د پاکستان پوزوي دا FTW دوله جټ الوتکه و چې د روزنیزي الوتنې پر وخت نسکور شو. د پیکي پاړه سیړنې پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینه دمشق ته تللی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده چې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. مننه کوم چې خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي.
In Afghanistan, there's an aspect of that conflict that deserves more attention.
په افغانستان کې هغه جګړه لا زیات پام ته اړتیا لري. هغه دا چې ایران هلته فعالیت کوي او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 2 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې ټیل ماټیل له امله 55 کسان مړه او تر 200 زیات ژوبل شوي دي. او د ژوند رنګونو کې اوري
نشته، بازارونه شارټ دي.
څه کول پکار دي؟ څه باید وشي بل اخره؟
بس خدای دې سوله راولي، وطن کې د خدای امن راولي.
به هم خرغله وخت په افغانستان کې او بجیو نه د خېدی رازول لمړی مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نور افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفاده د سولې دغه پروسه زیانمنوي. بلخوا په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې وروستي تحولات په ځانګړي ډول د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی وژل کیدلو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پامپیو پرون سیشن به په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
ان افغانستان there's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړه خسته چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالت دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپل اوږدمهاله او نړیوال هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایراني چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د قانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او مولا د دوله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه و. سلیمانی تیر جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی و چې سلیمانی په دغه سی یو ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر ورستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دوړو لور یو ومنل چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم د لاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وجل کېدل او تر هغه وروسته ولړسوي کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیلمن دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته ویل
سلیمانی چې څنګه وو وجل سو دغه وجلو پښتو دلته نورم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. ما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دا موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق کسو هغه به پای ته رسېږي. خو دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاد د ډېره وخته لیکي هم اوس داسې معلومېږي چې دا موضوع نهایي سره ده او بالاخره فاینل کېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کوم موافقه لاسلیک شوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته یې شای له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې به له احمد شیبر واورو.
د ایراني جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیستمنې کړي؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې ډیپلومات خبر کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیمانی وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. ورانی په افغانستان کې د کانډایي ځواکونو د پخوانی قومندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلی دی چې د سلیمانی د وشلو پیښه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغیز وکړي چې متحد ایالاتونه عملاً له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلوماټ مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خو د جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحد ایالاتونو سره به د دوی پر هر راز خبرو د پام وړ اغیز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحد ایالاتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګ عمومي قومندان و چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران ویلي دی د سلیمانی غچ په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وژل د تهران او واشنگتن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. دا سی په باور د دې احتمالي جګړې یو نتیجه بدوي چې د طالبانو هغه ډله د سولې خبرو پوښاشي چې ایران له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د دې په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي اهلي ځلې پیل کړي. د قاسم سلیمانی په اړه یو شمیر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداري ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقشه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنئی له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل او ډیر باور پدی و چې سلیمانی تر خامنئی وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز سرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپلو سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو ایس ټوډی خبرونه بیا د کتونکو مارک دوبویټس تحلیلی مطلب خبر کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغه کسانو چې د پخوانی ولسمشر بارک اوباما په وخت د اسامه بن لادن د وشلو هرکلی کړی وو هغه به د سلیمانی پر وشلو هم خوش وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اسامه بن لادن په زرګونو امریکایان وشلی او ټپیان کړی دي او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیستی دی. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وشلو د طریقې په اړه په هیڅ کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نږدې 92% شکایتونه څیړل شوي. دغه کمیسیون وایي شاید راتلونکي اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په یو ولایت کې د نږدې 40 محلونو د رایو بیا شمیرنې په اړه پریکړه شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم ورته پریکړه وشي. امید ظهیر ملا او نور جزئیات.
خکاری چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څیړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشی او ویان قاسم الیاسی د سشن به پورس خبريالانو ته وویل کیدای شي تر راتلونکو اونۍ د بهیر پای ته ورسیږي. خغله الیاسی زیاتوي په یو شمیر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوه دی.
نو اس کمیسیون مستقیم
بدبختانه باید وایم تر دې د مچز مو په کارونو کې خند هم راغله لدې کبل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په پنشیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه پریکړه کړې. خلغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندی، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډیر ژر به پکې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې 30 محلونه بیا شمیرنې ته تللي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. دغه کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څیړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه ته نه لاسرسی لري چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. خو تیر ورځ د دې کمیسیون یو بلغړی ازادي رادیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ مش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک دی چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څېړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده.
موږ د خپل یو د چر ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی وزارت لاسرسي ولري، پر دې بهیر منفي اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکی کارونو او رونټیا پورې تړلې نه ده.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکی توب او عدم شفافیت تور ردوي او وای هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکونکي د دوی وزارت لاسرسي لري. د دې کمیسیون یو وایان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل،
دوی وزرونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واکه ورکړي چې کولای شي ولایتي معلومات تر لاسه کړي. موږ هر ډول همکاري ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لپاره یوازې څلور ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی، د دوی کارونه لیوي یا هم دوه ورځو وغځيږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوې شکل ماشومانو زیګون زیات شوې د غولایت روغتیاي چارواکي وایي د 39 میاشتې ورسره د سوې شکل یا په مایوب ډول د ماشومانو د زیګون 53 پیخي سب شوې دي. صادق رښتینې له کندهار په دې اړه راپور لري.
روغتیایی چارواکی وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حبزبی روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر 16 پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکل یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حبزبی روغتون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په 39 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیژن 45 پیښې سبسوي چې د 13 کلونو په پرتلا څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس صاحب زوی رښتون د زیژن په څنګه کې سبسوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-16 شپخانې ته چې د مندې چې ولادت کوي د زموږ سره راجستر دي. دا مختلف سوی شکلونه سته چې هم شونډه چاکې چې موږ کې لپټو ته وایو، هم سرونه یې غټوي حجر سپلو ته وایو، میننګوسیلو ته وایو، سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کوي دلته په شپخانه کې. نو تقریبا د دغه اته نوي کال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی. دا سوی شکل
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دوه لومړی علت جنگ جګړې، د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر څو ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو عمومي قمندان و چې تیره جمعه د امریکا په برید کې وژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې هم 55 کسان د ټیل ماټیل په خاطر مړ شوي او 209 زیات ټپیان دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ایران چارواکو د قدس ځواک د وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼه ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. 28 کلن سلیمانی له ایران بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی و، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل
Is there any history that would indicate that it was remote?
آیا داسې سابقه شته چې څرګند کړي دغه ښاغلی مهربان او د شنظم خاوند ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سوری د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی و؟ د خبرې نن سهار خبر اعلان وخندول په زړه پورې ده، خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته تهران او واشنگتن د یو بل په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سېشنبه په تهران کې له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداری ورکړ. موږ به متناسب ځواب ووایو، نه غیر متناسب، ځکه موږ قانون ته ژمن یو. موږ داسې خلک یو چې قانون ته غاړه ږدو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوندې یاغي نه یو. بلخوا د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وتلي قمندان حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې ایران به د سلیمانی د وژنې له کبله هغه نامشخص ځایونه په اور وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وای ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویاند جاناتن هوفمن ویل واضح خبره ده چې دا راکټونه د ایران لخوا توغول شوي او د عین الاسد او ایربیل پوځي اډې وشتلې دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه راپورونه نشته. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او یوه بریا یې ګڼلې ده. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبري کړي. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قماندان اسماعیل قاعاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لوی ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینه دمشق ته تللی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی او څه کاروبار کوي؟
موږ ما نوم تر ځای ته داخل.
څه کاروبار کوي؟
مالټي خرڅوم.
څومره وخت کیږي دغه مالټي خرڅوي؟
دا خو بل د دوه میاشتې کیږي لکه مخکې مو کله خرڅوله، اوس ما مالټه خرڅوم.
دغه د میوو کاروبار څومره وخت کیږي تاسو شروع کړی؟
دا دوه میاشتې وتلی.
له دې مخکې کوم کاروبار کو؟
مخکې خپله زه په کابل کې مزدوري کوله.
هلته مو گزاره ونه شوه؟
نه، هلته گزاره ونه شوله.
څنګه دی د میوو کاروبار؟
نشته، بازارونه شارټ دي.
د دې لپاره چې ستاسو دغه کاروبار ښه شي، څه کول پکار دي؟ څه باید وشي بالاخره؟
بس خدای دې سوله راولي، وطن کې د خدای امن راولي.
دغه پیسې چې تاسو اخلی ګټئ د کور مصارف او د بچیانو تعلیم صحت دغه پوره کوي؟
نه پوره کوي.
یعنی فکر کوئ تاسو لا ډیرو پیسو ته اړتیا لرئ؟
کنه ډیرو پیسو ته اړتیا لرئ.
داسې وخت هم راغلی چې تاسو کله کله پریکړې کړئ چې بل کاروبار به شروع کوئ؟
یاره اوس پورې مې پریکړه نه ده کړې چې موږ ویایو چې یاره بل ځای کې کار شروع کړو. بس دغه ده، خدای مهربانه ده چې بس خپل کار خپل نصیب ورته رسیږي.
امین. دغه ملټه او دغه نورې میوې له کوم هیواد یا له کوم ولایت راځي؟
دا د پاکستان راځي.
دلته په پکتیا کې نه کیږي؟
پکتیا کې خاص مڼه کیږي.
دغه حاصل څنګه؟
دغه حاصل خو
تاسو خرڅوله؟
یاره خرڅوله مو.
داسې وخت راغله چې کله چې دغه مڼه حاصل ته ورسېږي قیمتي ټیټ شي؟
یاره نه درغله وسه پوره هغه کوم وخت کې په بازار ته راوځي پویش بیا غیر ټیم کې ارزان وي چې کله بیا بازار شارت شي کنه یو بل دولت ته چلاړ شي بیا جګی شي
زمونږ او تاسو د پکتیا مڼې کوم ځای ته ډیری سي
مڼې پاکستان ته ډیری سي
هلته بیا گزاره کوي ګټه کیږي
یاره خامہ خبر گزاره کوي
دغه ملټی چې له پاکستان راځي هلته تاسو اخلي کنه دلته تاسو په پکتیا کې
نه پکتیا کې اخلو
او له پاکستاني څوک راوړي
پاکستان منډي والا راوړي غټي منډي والا تجار ده
او ورسته غټه هله باندې سوي ارمان باندې سوي
ارمان مدا غلا ته بس ار سړی ځاله کار دی حلالو جوړ کی
امين ډیر مننه
مننه تنګ
قربان
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري
مننه چې ازادي رادیو اوري
وخت په افغانستان کې د سهار و نیمې بجې کېږي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او راپورونه مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې واوریدل د نیم ساعت یعنی تر اتو بجو بیا زستاسو خدمت ته راځم خو اوس چې په افغانستان کې و نیمې بجې